هغه دې ته آماده سوي دي چې په ورین تندي باندې واکسین خپلو ماشومانو ته ورکړي.
غزنی د هیواد یو له هغه ولایتونو څخه یو دی چې دلته هم پکې زیات ګرځند کوچان ژوند کوي. له یوې سیمې بلې ته کوچیږي او ویره لیدل کیږي چې که ماشومان یې واکسین نسي دغه وایروسي ناروغۍ به له ځان سره ولیږدوي.
دوی مینې مای ته راورسېدو. په دې برخه کې درته د سپورت پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو وزیر جنت سکزی په ډیری اسماعیل خان کې د روسي بریز په خبرګون کې وایي چې دوی باید په افغانستان کې په غچ اخیستونکو بریدونو غور وکړي. ښاغلی سکزی نن چهارشنبه په خپل شبکې او پخواني ټویټر لیکلي باید په افغانستان کې ځانګړي او هدفي حملې ترسره شي. هغه دا څرګندونې وروسته له هغې کړې دي چې د سه شنبې په ورځ په ډیری اسماعیل خان کې پر پاکستاني پوځیانو برید وشو چې درویش سرتیري پکې ووژل شول او له دیرشو زیات پکې ټپیان شو. همدارنګه په اسلام آباد کې د طالبانو د سرپرست د حکومت د سفارت سرپرست احمد شکیب هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت احضار کړی دی. تر اوسه طالبانو د دغې دواړو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. د لغمان ولایت د علیشنګ ولسوالۍ په ځنګله کې له درې ورځو راهیسې اور بل دی. د دې سیمې اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو تر اوسه د دغې اور د مهارولو لپاره اقدامات نه دي کړي. د داوچا په نوم د سیمې اوسیدونکي وویل چې په دغې پیښې کې نږدې څلوېښت جریبه ځنګل سوځېدلی دی، خو د تر اوسه د احتمالي تلفاتو او د دغې اور لګېدنې د علت په اړه رسمي معلومات نشته ده. د طالبانو ضد د افغانستان د ملي مقامات په نوم جبهې دا کړې ده چې په کابل او نورستان ولایتونو کې لږ تر لږه اتو طالبانو ته مرژوب لړولې، خو د خپلې دې دا په اړه شواهد نه دي وړاندې کړي. دغه جبهې نن چهارشنبه په خپلې شبکې پخواني ټویټر لیکلي دي چې د دغې چپه دو بریدونو کې چې یوې په نورستان کې کړی دی دوه طالبان وژلي او څلور نورې ټپیان کړي دي، او بلې هم د کابل په شکردره کې د حجي جلاني په نوم د طالبانو یو قومندان او د هغه ساتونکی وژلی دی. طالبانو تر اوسه د دغې دا په اړه څه نه دي ویلي. او فلسطیني وسلوالو په غزه کې پر اسرائیلي ځواکونو په برید کې لږ تر لږه 9000 تیری وژلي دي. د نورو رسنیو تر څنګ د شوټر پریس خبري اژانس هم نن د دغې پیښې خبرو کړی دی. خدای نه دی ویلي چې دغه وسلواله ډله په حماس پورې تړلې یا کوم بله وسلواله ډله. وسلواله ډله د امریکا او اروپایي ټولنې حماس د یو ترهګرې ډلې په توګه پیژني.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو له دې اونیز پروگرام سره د سپورت لړګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د لوبو له میدانه ونیز سپورتي خبرونه درنو ریدونکو سلامونه او درنښت می ومني. د دې ونې په سپورتي خبرونه کې به واوري چې د 19 کلنو ځوانانو د کرکټ ملي لوبډله په آسیایي سیالیو کې له هند او پاکستان ماته وخړې او په ګروپی پړاو کې له لوبو بهر شو. د افغانستان ملي لوبډله له عربي متحده اماراتو سره سیالي کوي. په افغانستان کې د فوټبال ولایتي سیالۍ پیل شوې دي. د کرکټ په نړیوالو سیالیو کې د ویسټ انډیز انګلستان، پاکستان، آسترالیا، هندوستان او سویلي افریقا د روانو لوبلړیو حال هم درکو. د آسترالیا د نارینه د بیګ بیش لیگ سیالۍ هم د دوه افغان لوبغاړو په ګډون پیل شوې دي. د پاکستان د راتلونکي سوداګریز لیگ پی ایس ایل لپاره پیښور زلمو دوه افغان لوبغاړي اخیستي دي. او د خبرونې په دویمې نیمایي کې به درته دا ځل په ځانګړې مرکه کې د آسیا جام سیالیو په ترڅ کې د افغانستان ملي 19 کلنې لوبډلې په لوبو خبرې وکړو. په خبرونه کې نور مطالب هم شته. را سره ملتیا وکړئ. پیلی د افغانستان له راتلونکو سیالیو څخه کو. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د روانې دسمبر میاشتې په وروستۍ اونۍ کې به له عربي متحده اماراتو سره سیالۍ ترسره کړي. په دې لوبلړۍ کې دوه غیر رسمي یو ورځنۍ او درې شل ورځې سیالۍ شاملې دي. دا سیالۍ به د دسمبر په 15 نیټه پیل شي او د نوي زیږدیز کال تر 2 نیټې پورې به دوام وکړي. افغان لوبډله به د دسمبر په 15 او 20 نیټه لومړی له اماراتو سره دوه تمریناتي یو ورځنۍ سیالۍ ولوبوي او بیا به د دسمبر نومبر په 9 یو دیرشم او د 2024 زیږدیز کال د جنوري په 2 نیټه دریم شلوریزه سیالي هم له اماراتو سره ترسره کړي. کرکټ بورډ وایي دغه سیالي د هغه هوکړه لیک له مخې ترسره کیږي چې تیر کال د افغانستان کرکټ بورډ او متحده عربي اماراتو د کرکټ ادارې ترمنځ لاسلیک شوی و. د ونه ده چې روان کال د دواړو هیوادونو ترمنځ د شلوریزو سیالیو لومړنۍ لوبلړۍ افغانستان دوه د یو پر وړاندې ګټلې وه. د افغانستان د 19 ځوانانو د کرکټ ملي لوبډلې د آسیایي سیالیو په ترڅ کې دا ځل په ګروپي پړاو کې له سیالیو بهر شوه. یادې لوبډلې دوه سیالۍ وبایللې او یوازې یوه وګټله. بل لور ته بیا نیمه پیلوبې ته له الف ګروپ څخه پاکستان او هندوستان او له بی ګروپ څخه د بنګلاديش تر څنګ په لومړي ځل عربي متحده اماراتو هم لار پیدا کړې ده. په یاد ګروپ کې بله پیاوړې لوبډله سریلانکا او نه تورېده چې نیمه پیلوبې ته ورسیږي. په دې تړاو تفصیل سالم احمد سالی وړاندې کوي.
د افغانستان د 19 ځوانانو ملي لوبډلې د آسیا جام په سیالیو کې په 2 ماتو او 1 بریا سره خپل سفر بشپړ کړ. دغه سیالۍ چې د دسمبر میاشتې پر 8 نیټه پیل شوې وې، افغانستان په الف ګروپ کې د پاکستان، هندوستان او نیپال په وړاندې سیالۍ وکړې. افغان لوبډلې خپل لومړۍ سیالي د دسمبر پر 8 نیټه له هندوستان سره وکړه چې د 2 وکټو په توپیر یې وبایلله. دغه راز د همدې میاشتې پر 10 نیټه نیپال ته د 2 منډو په توپیر ماتې ورکړه. افغان لوبډلې له پاکستان سره د دسمبر پر 12 نیټه سیالي وکړه چې دغه سیالي د 3 منډو په توپیر وبایلله. د کرکټ ځینې کارپوهانو د دې لوبډلې تر سیالیو وړاندې نیوکې کولې چې ګواکې دغه لوبډله د روابطو پر اساس غوره سوې ده او داسې ډېر غوره استعدادونه شته چې کرکټ بورډ له پامه غورځولي دي. د کرکټ لوبو خبریال او مبصر ابراهیم مومند وایي د لوبډلې تر اعلان وروسته یې همدا نیوکه کړې وه چې دغه لوبډله به په آسیا جام کې ښې لوبې ونه کړي. د ښاغلي مومند په باور کله چې د کرکټ بورډ چارواکي د استعداد پر ځای خپلوۍ، ملګرتیا او سیمه پالنې ته کار کوي نو ملي لوبډلې به په نړیواله کچه همدغه سیماتې خوري. هغه وایي
د دې ټول سیموار افغان کرکټ بورډ دی. کسام دوی د شفافیت خبرې کولې چې د هیواد په کچه باندې ټرول نه وکړل، 5000 لوبغاړو لمنځه یو لوبډله جوړه کړه، عربي امارات په سفر وکړ، هلته یې بهترینه لوبې وکړې، بنګلادیش نه سریلانکا نه دوه اړخیزه سیریزونه وګټلې، درې اړخیزه سیریز کې فاینل ته ورسېدل، لوبغاړو پکې شخصي کارکردګي وکړې، سیریز یې ولګېدې، وکټ یې شپږ او 15 وکټ یې بالرانو ترلاسه کړې. سپین بالینګ کې مشکل وو خو کوم سپینران چې دوی اخیستي وو
دغه راز ابراهیم مومند وایي چې د 19 ځوانانو د نړیوال جام سیالیو لپاره هم تر میاشت کمه موده پاتې ده. که افغان بورډ غواړي نړیوال جام کې ښه وځلیږي نو په لوبډله کې ځینې مهم تغییرات باید راولي او سر له اوسه تمرینات وکړي. بل لوري ته پخوانی لوبغاړی او د کرکټ لوبو مبصر باطنشاه عبدالرحیم زی بیا وایي چې افغان لوبغاړي هر وخت د اماراتو د ویزو ستونزې لري چې له کبله یې لوبډله لوبو ته ناوخته رسیږي. هغه دا هم وایي چې افغان لوبډلې باید د کابل پر ځای په ننګرهار کې تمرینات کړي وای، ځکه د اماراتو اوبه او هوا له جلال آباد سره ورته والی لري خو له کابل سره یې ډېر تفاوت دی.
نو نسکلونو لوبډلې د ایشیا کپ خپل سفر پای ته ورسو، هغه څه تم او توقع چې موږ ته لرودله هغه څه ونه شول. یو څو خبرې یادولې دلته ضرور بولم چې په هغې باید په راتلونکي کې باید هغې ته پام وشي. او دغه د 90 دغه د نسکلونو ایشیا کپ په 2019 کې افغان لوبډلې یو ځل ګټلی و چې دا اعزاز د افغان لوبډلې لپاره و. خو دا اوسنی کوم پرفارمنس چې دا بیخي هغه هېڅ تم او توقع چې موږ نه وه چې داسې یو خراب پرفارمنس به وشي. د دې لپاره د یو څو شیانو یادولې ضرور بولم. لومړی د کنډیشن په اړه باید ووایي چې د افغانستان کله چې 19 لوبډلې په شروع کې د ویزو مشکلات وو او د موږ چېرته کیمپ لګېده په جلال آباد کې یا په کابل کې، دا اخره کې چې کیمپ لګېده د کابل کې منفی ده، یعنی دومره یخ ده. بیا که تاسو اماراتو ته راځئ دلته بیخي هوا ډېره معتدله ده او ډېره زیاته ګرمه ده. نو دا د یو پلیر لپاره ایجست کول ډېر زیات مشکله ده، ډېره سخته ده چې سړی د یخې هوا نه راځي.
د 19 ځوانانو د آسیا جام سیالۍ په 2019 کال کې افغانستان ګټلې وې او د ویلو ده چې د راتلونکي زیږدیز کال په پیل کې به د 19 ځوانانو نړیوال جام په سویلي افریقا کې پیل شي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د یادو سیالیو په تړاو د افغانستان 19 کلنې ملي لوبډلې لوبډل مشر نصیر خان او دوه نورو لوبغاړو چټک توپ اچوونکي فریدون داودزی او وکټ کیپر توپ وهونکي نومان شاه د خپلو سیالیو په تړاو داسې ویلي دي.
نصیر خان هم د ملي 19 کلنې لوبډلې لوبډل مشر او ورسره خوا کې سلو توپ اچوونکي. واقعیت د هر انسان چې کرکټ کوي د ارمانی چې په د افغانستان لپاره کا په ملي 19 کلنې کې ملي ټیم کې نو ارمانی چولو بیگی واقعیت زخ پلا ډیر خوخیم زده غزی در رسیدلم او پزان ډیر په هر کوم ویړم او ان شاء الله راتلون کې کوم غوړم چې دغه غټ حد پونه ته چې ما ذهن کې دی ځان ورسوم. واقعیت دې ځان ورسول دا یو ستونمن کار دا ډیر مشکلات به په لار کې هاري او تم ور سره مخ کیږي. د لپاره دا نه تقریبا ل سٹارټ موږ د ارمان چې زبر دغه سي افغانستان ل سٹیپ بای سٹیپ نه چې هغه سی اے ٹیم بی ایم بی ٹیم دا بار ریپرزینٹ کوم. واقعیت دیتا ډیر خواري مونږ کړی و دا څلور کال پنځه کال کېږي چې کرکټ کوم پروفیشنل کرکټ کوم مسلکی د لپاره ما ډیره زیاته خواري کړی و او الله تعالی دغه د عزت راک او پیلن زده ملي لسکن کپتان کړم او سره ټیم برخه وګرځولم. واقعیت ډیر د خوښۍ احساس کوم.
فریدون داوزید افغانستان ملي لسکن یو تن تیز توپ چون کې واقعا دا زما لپاره د ویاړ خبره ده چې د افغانستان 19 کلنو ملي لوبډلې نمایندګي کوم او دا نن چې زه ځلیږم دا زما د محنت نتیجه ده او زما د ملګرو زما د فامیل د دوی دعاګانو نتیجه ده. نو انشاءالله چې افغانستان ته به نور ویاړونه هم راوړو په دعاګانو کې میاد ساتئ او زما د کامیابۍ راز چې دی زما خپل محنت دی چې کومې خولې موږ توی کړي دي کم محنت موږ اوباسلې د شپه ورځم په ځان یو کړی دا نو دا هغه نتیجه ده چې موږ نن لاس راوړو.
دغه پرفارم چې نن ما وکی ما نور متوجه کړي د افغانستان د پاره د افغانستان د ملي ټیم د پاره لکه ټیسټ ون ډے ټی 20 میچو د پاره به زه کوشش کوم چې نور خواریم زیاته کوم خولې به ته ومه د افغانستان د پاره.
بلور ته د کرکټ نړیوال شورا تازه د 19 کلنو ځوانانو د نړیوال جام نیټه او مهالویش اعلان کړی دی. افغانستان به په دې نړیوال جام کې په ډی ګروپ کې سیالي کوي. یادې سیالي د سریلانکا پر ځای په سویلي افریقا کې ترسره کیږي. په دې رپورت کې به له امید زهرمل واوري چې افغانستان له چا سره کله سیالي ترسره کوي.
د 19 کلن ځوانانو د نړیوال جام نیټه په ډاګه شوې. د کرکټ نړیوال شورا یا آی سی سی اعلان وکړ چې 19 کلن ځوانانو راتلونکي نړیوال جام به د راتلونکي زیږدیز کال په لومړۍ میاشت کې په سویلي افریقا کې پیل شي. یاد سیالۍ باید په سریلانکا کې شوې وای، خو وروسته له هغه چې د یاد هیواد د کرکټ بورډ غړیتوب د نړیوال شورا له لوري وځنډول شو، نو د دې سیالۍ د کوربتو حق یې هم ترې واخیست. د ځل د افغانستان په ګډون په دې نړیوال جام کې 14 لوبډلې په 4 ګروپونو کې سره سیالي کوي. افغانستان به په ډی ګروپ کې له پاکستان، نیوزیلند او نیپال سره سیالي وکړي. تر رسمي سیالۍ وړاندې هرې لوبډلې ته دوه تمریناتي سیالۍ هم برابرې شوې دي. افغانستان به له سویلي افریقا او انګلستان سره د جنوري میاشتې په 14 او 16 نیټه لوبې وکړي. د آی سی سی په راپور کې ویل شوي چې رسمي سیالۍ به د جنوري میاشتې په 19 نیټه د آیرلینډ او امریکا متحده ایالاتو په لوبې سره پیل شي. افغانستان به خپله لومړۍ رسمي سیالي د جنوري په 16 له پاکستان، په 23 له نیوزیلند او په 26 له نیپال سره وکړي. د دې نړیوال جام په ترڅ کې به ټول ټال 40 سیالۍ وشي او پایلو به د فبروري میاشتې په 11 نیټه وي. په داسې حال کې چې د افغانستان 19 کلن ځوانانو ملي لوبډله اوسمهال په آسیایي جام کې لوبېږي. افغان لوبډلې هند او پاکستان ته لوبې بایللې او له نیپال څخه یې ګټلې ده. د افغانستان د 19 کلن ځوانانو ملي لوبډلو یو ځل په 2018 او بل ځل په 2021 کال کې د نړیوال جام نیمه پایلو ته لاره پیدا کړې وه، خو لا یې دا جام نه دی ګټلې.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
د کرکټ نړیوال شورا آی سی سی د لوبغاړو درجه بندی اعلان کړی چې راشد خان پکې خپل لومړی مقام له لاسه ورکړی دی. د شل ورځو سیالیو د توپ اچوونکو په ډله کې د هندوستان روی بشنوئی په لومړي ځل اول مقام ته رسیدلی دی. هغه د استرالیا پر وړاندې په ترسره شوې لوبلړۍ کې 9 لوبغاړي سوځولي وو چې د غوره لوبغاړي جایزه یې هم ګټلې وه. افغان لوبغاړی راشد خان چې اوس مهال د ملا عملیاتو له امله په لندن کې دی، د شل ورځو توپ اچوونکو په درجه بندۍ کې دویم مقام ته لوېدلی دی. د شل ورځو توپ اچوونکو د دربندۍ په لسو غوره توپ اچونکو کې فضل حق فاروقی په اووم او مجیب رحمان په اتم مقام کې ځای لري. د آسترالیا د کرکټ شلوریزي سوداګریزي سیالۍ هم د دسمبر په اوومه نیټه پیل شوې. دا ځل په دې لیګ کې یوازې دوه افغان لوبغاړي مجیب رحمان د میلبن رینیګیټس او اظهار الحق نوید د سیډنی سیکسرز لوبډلو لپاره لوبه کوي. په بگ بیش لیګ کې اته لوبډلې ګډون لري چې لومړۍ لوبه د برزبن هیټ او میلبن سټار لوبډلو ترمنځ و چې هیټ لوبډلې ګټلې ده. دا د بگ بیش لیګ سیالیو د لسم پړاو دی او د تیر کال اتلولي پر سکاچرز لوبډلې ګټلې وه. په کې وچی راشد خان به هم د ایډلیډ سټرایکرز لوبډلې لپاره یو بار بیا ولوبېږي، خو هغه د ملا عملیاتو له امله سږ کال په دې سیالیو کې له ګډون انکار وکړ. تیر کال په دې لیګ کې 15 افغان لوبغاړو ګډون کړی و چې د آسترالیا او افغانستان ترمنځ د اړیکو خرابېدو له امله ځینو افغان لوبغاړو په یاد لیګ کې له ګډون کولو انکار وکړ. بیا هم نړیوال کرکټ، ویسټ انډیز د یو ورځنیو سیالیو په یوې لوبلړۍ کې انګلستان ته 2-1 په مقابل کې ماتې ورکړې ده. یادو لوبډلو د دسمبر په 3مه، شپږمه او نهمه نیټو درې ورځنۍ سیالۍ ولوبولې چې لومړنۍ او وروستۍ ویسټ انډیز او دویمه انګلستان وګټله. دغه سیالۍ چې د ویسټ انډیز په کوربتوب ترسره شوې، په لومړۍ لوبه کې ویسټ انډیز د انګلستان د 326 پوینټو هدف د شپږو وکټو په سوځېدو سره پوره کړ. په یادو لوبه کې ویسټ انډیزي شای هوپ 109 نه سوځېدلې منډې کړې وې او د لوبې غوره لوبغاړی نومول شوی و. دغه راز دویمه سیالي به انګلینډ د شپږو وکټو په تفاوت وګټله. ویسټ انډیز د 203 منډو هدف اټاک کړی و چې انګلستان په 3.5 اوور کې د 4 وکټو په توپیر وګټله. په دې سیالۍ کې د انګلستان سام کرن غوره لوبغاړی ونومول شو، هغه درې مهمې وکټې سوځولې وې. دریمه سیالي بیا ویسټ انډیز د 4 وکټو په توپیر ګټلې ده. یاد سیالي د ورخت لامل څلوېخت اوره ترسره شو چې انګلستان د 200 منډو هدف وټاک او ویسټ انډیز په 2.5 اوور کې د شپږو وکټو په تاوان پوره کړ. په دې لوبه کې متیو فورډ غوره لوبغاړی شو، هغه درې وکټې اخیستې وې او 14 منډې کړې وې. شهو بیا د لوبلړۍ غوره لوبغاړی ونومول شو. دغه راز د دواړو لوبډلو ترمنځ د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ هم پیل شوه. په پلان کې ده چې دواړه لوبډلې 15 شلوریزي سیالۍ ولوبوي. په لومړنۍ شلوریزي سیالۍ کې بیا ویسټ انډیز وتوانېد چې انګلستان ته ماتې ورکړي. بل لور ته د سویلي افریقا او هندوستان ترمنځ د پیل شویو درې شلوریزو سیالیو لومړنۍ لوبه د باران له امله ترسره نه شوه، خو په دویمې سیالۍ کې کوربه هندوستان ته ماتې ورکړه. هندوستان لومړی توپهنه ترسره کړه چې د ورخت له امله یې پاڼې بشپړ نه شوه. لوبڅارانو د ډي ایل میتود پر اساس پریکړه وکړه چې سویلي افریقا به په 15 اورونو کې 125 منډې پوره کوي. یاد لوبډلې د رضا هندکس په 49 او لوبډل مشر ایډن مارکرم په 13 منډو ورکړل شوی هدف په 14 اور کې بشپړ کړ. د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه تبریز شمسی وګټله، هغه یو وکټ اخیستې وو. په 4 اورونو کې یوازې 13 منډې ورکړې وې. په دې سیالۍ کې د هند لپاره رینکو سنگ خولوبید چې په لومړي ځل یې په نړیوال کرکټ کې 50 سیزه ووهله، هغه تشپېته او لوبډل مشر سوریا کومار یادو شپږ 50 منډې کړې دي. دواړه لوبډلې به یو بل شلوریزه سیالي هم د دسمبر په 14 نیټه ترسره کړي او بیا به د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي. د روان کال د 50 اوریز نړیوال جام ګټونکي آسترالیا د پاکستان ملي لوبډلې کوربتوب کوي. دا به ټیسټ لوبي وي. لومړنۍ سیالي د دسمبر په 14 نیټه د آسترالیا په پرت ښار کې پیلېږي. یاد سیالۍ ته لوړاندې دواړه هیوادونو خپل یو لس کسیزې لوبډلې هم اعلان کړې دي. وروسته له هغې چې پاکستان په نړیوال جام کې ښه ونه ځلېد، نو بابر اعظم یې لوبډل مشري څخه لرې کړ او په ټیسټ لوبې کې شان مسعود کپتان کړ. په پلان کې ده چې دواړه هیوادونه درې ټیسټ سیالۍ ترسره کړي. بلور ته د 2014 زیږدیز کال د سیالیو لپاره د پاکستان غوره لیګ یا پی ایس ایل د لوبغاړو د پیرلو مراسم هم د دسمبر په 14 نیټه ترسره شول. دا ځل سیالیو ته ګڼو افغان لوبغاړو نوم لیکنه کړې وه، خو یوازې دوه افغان لوبغاړي نوین الحق او نور احمد په پلاتینیم او ډایمنډ کټګریو کې پیښور زلمو واخیستل. په نور افغان لوبغاړو کې مجیب الرحمن، رحمان الله ګربز، فضل حق فاروقی، عظمت الله عمرزی، محمد نبی، ګلبدین نائب، فرید ملک او نور نومبوت لوبغاړو نیملیکنه کړې و خو هیڅ لوبډلې ونه پیرل. د لاهور قلندرز لوبډلې بیا هم راشد خان په سلور کټګوري کې لزان سره د احتیاط لپاره ساتلې ده او د دې احتمال شته چې راشد خان په سګنی پی ایس ایل کې لوبي ونه کړي. او د فوټبال په لور، د افغانستان فوټبال فدراسیون لوري د شپږ زونونو په کچه د ولایتي کچې سیالۍ پیل شوې دي. د یاک فدراسیون په خبر کې ویل شوې دي چې په دې سیالیو کې د نږدې 10 ولایتونو د فوټبال لوبډلې ګډون لري او سیالۍ هم په شپږو بیلابیلو مرکزي ولایتونو کې جریان لري. د دې سیالیو موخه دا ده چې د زونونو په کچه ترې غوره لوبغاړي وټاکل شي او بیا د افغانستان د اتلانو په لیګ کې سره سیالۍ وکړي. او په نړیوال فوټبال کې بیا مانچستر یونایټیډ لوبډله د اروپا فوټبال اتلانو لیگ څخه بهر شوه. د اروپا اتلانو لیگ پیاوړي لوبډلې مانچستر د خپل ګروپ په ورستۍ لوبه کې تیر شپه له بایرن مونیخ څخه په ماتې خوړلو له یاد لیگ څخه بهر شوه. دغه لوبډلې په ای ګروپ کې ځای درلود چې له شپږو سیالیو څخه 15 وبایللې او یوازې یوه ګټلې وه. د ازادي رادیو د لوبل میدانه ونیز سپورتي خبرونه درنو ریدونکو د خبرونه په دویم نیمایي کې یو. او دا ځل په آسیا جام سیالیو کې مو د ملي 19 کلنې لوبډلې په تر سره کړیو سیالیو خبرې کړې دي. د مرکه ملمو مو د کرکټ لوبو مبصر او خبريال ابراهيم مومند نور په مرکه کې ووري. مومن صاحب، په پیل کې دا راته ووایه چې دغه څه توقع مو لرله چې افغانستان په آسیا جام سیالیو کې په راوند یا په ګروپی پړاو کې له سیالیو بهر شي.
سایل صاحب، زما په اند باندې د دې ټول زموار افغان کرکټ بورډ دی. که څه هم دوی د شفافیت خبرې کولې چې د هیواد په کچه باندې ټرایلونه وکړل، 15 لوبغاړو له منځه یې یو لوبډله جوړه کړه، عربي امارات ته په سفر وکړ، هلته یې بهترینه لوبې وکړې، بنگلہ دیش نه سریلانکا نه دوړخی سیریزونه وګټل، دریخی سیریز کې فائنل ته ورسیدل، لوبغاړو پکې شخصي کارکردګي وکړي، سیریز یې ولګېدی، وکټ یې شپږ او 15 سروستر وکټ یې بالرانو ترلاسه کړې. سپین بالینګ کې مشکل وو، خو کوم سپینران چې دوی اخیستي وو، کچینمن او کلیک سپینر وو، هغه ونه لوبول. بیرته چې وطن ته راغلل نو دا کرکټ بورډ کې دا رواج دی چې کوم لوبغاړی پرفارمنس وکړي نو هغه بې کس او بې وسه یې، نو د هغه مخکتګ ته بیا قسم قسم بهانې پیدا شي. نو د یو شمېر لوبغاړي د پاسپورټ د دوه پاسپورټونو د وجه نه ډراپ شول، یو شمېر د عمر د وجه نه ډراپ شول، خو د چا چې عمرونه هم زیات وو او د چا چې دوه پاسپورټونه هم وو، هغوی بیرته لوبډلې ته راوستل شول، ځکه چې قوم پرستی وه، سمت پرستی وه، زورواکي وه، انډیوالی وه، خوښې ناخوښې وې. کرکټ بورډ چې غواړي په چا باندې کرکټ وکړي، هغه هر قسم لاره برابر یو څوک چې غواړي چې د پرمختګ مخه ډب کړي، د هغه ښه مثالونه هارون په نوم باندې هلک ته یا ما په نوم باندې هلک ته چې د افغانستان په کچه او د دوبۍ په سفر کې بهترینه کارکردګۍ کړې وې. آن کامران هوتک تر امریکې پورې ورسېده، هېواد یې پرېښوده د خپل ورور حمزه هوتک په څیر باندې. نو دا هغه مسلې وې چې بدبختانه موږ نتیجه نن ګورو. درې داسې لوبغاړي په دې ټیم کې شامل شول چې هیڅ قسم د کلب لیول، هیڅ قسم د 19 کلن لوبډلې، او چې کوم ایمرجنګ سره دوی لوبې وکړي یا دوی چې کوم خپل منځي لوبې وکړي یا دوی چې په ګرین افغانستان کې ولوبېدل، د هغې هیڅ ریکارډ یې نه لره. خو دوی په عربی اماراتو په ایشا کپ سکواډ کې دوی شامل کړل.
تاسو لاند لاملونه څه کېدای شي، ولې د افغانستان د 19 کلن ځوانانو ملي لوبډله یو دم بیرته پخوانی حالت ته ستنه شوې ده او داسې ښکارېدل په دې سیالیو کې چې دا د یو دویمه درجه هیواد لوبډله وي؟
بله مهمه خبره دا و چې د سفر تر شپې پورې چې په سبا باندې دوی سفر وکړي، د دوی د ویزو مسله وه چې لوبغاړی په داسې یو حالت کې و چې دوی به لاړ شي لاړ به نه شي. بل دا چې څوک په سکواډ کې دي څوک په سکواډ کې نه دي، دا هم یو غټه مسله وه، ځکه یو شمېر لوبغاړو ته چې په مین سکواډ کې چانس ورکړل شوی و، کله چې سکواډ اعلان شو نو هغوی بیا په ریزرو کې اچول شوي وو. نو دغسې لوبډلې نه سړی توقع هم دومره لري لشي ځکه د لوبډلې د پرفارمنس لپاره د ټول مهم خبره دا ده چې باور ورکړل شي کار پې وشي په یولس لوبغاړو باندې کار وشي تاسو ګورئ چې نعمان شاه څومره بهترینه کپتاني کړې وه په عربي امارتو سفر کې هغه د کپتانۍ نه لرې کړی شو او په ځای باندې داسې یو کس راوستل شو چې د هغه په استعداد باندې زه خبرې نه کوم خو دا زما لپاره سوال دی چېره د کوم ځای کې کپټنسي کړې وه دغه د نولس کلنو ډلې سره څومره پاتې شوی وو ځکه د عربي امارتو په سفر کې د یو لوبغاړي په حیث باندې هم لوبډلې سره نه وو چېرته چې افغانستان تقریبا لس دولس لوبې وکړي نو دغسې معمیلونه باید کرکټ بورډ تیر شي دې دپاره چې څوک خوشحاله کي یا خپل هغه خیانتونه یا خپل هغه فساد د ځینو لوبغاړو په انتخاب باندې یا د ځینو پریکړو په باندې هغه پټ کي نو دا هغه موقتي توګه باندې د خلکو سترګو کې خاورې اچولی شي خو په مهاله کې دا موږ ته داسې یو شفاف سیستم نه وړاندې کوي چې په هغه کې لوبغاړي مطمئن اوسي او هغوی په ځان باندې باور ولري هغوی په خواري وکړي یو بهترینه یولس لوبغاړي جوړ شي کوچز د دې لوبډلې په انتخاب باندې خفه وو کپتان سره مشوره نه ده شوې د دې لوبډلې په انتخاب کې تاسو کته چې درې واړو لوبو کې هم د نیپال خلاف هم د پاکستان خلاف هم د هند خلاف موږ لوبډلې کې چینجز لرله نو په دغسې حالاتو کې تنشي کولی چې د لوبډلې څخه یو ریزلټ واخلي
کرکټ بورډ ولې دغه سې کوي د دوی اهداف څه وي په ټولنیزو رسنیو کې په دوی دا تورونه هم پوره شوي دي چې دوی سیمه پرستۍ قوم پرستۍ دغه راز خپلوۍ دوستۍ دې ته ډېره توجه کړې ده تاسو یې منئ ده
نو دغه ټول کراجه مشین او ریزلټ دې ته راځي چې مونږ نن د ایشیا کپ څخه بهر شو د هغه ایشیا کپ څخه چې موږ 2018 کال کې د دغه کپ په تلولي ګټلې وه ځکه که تاسو فکر وکړئ د نولس کلنو ډلو په کچه باندې د تجربې هیڅ معنی نشته دی ځکه په دغه لیول کې چې څومره لوبغاړي هغوی د کورنۍ کرکټ لوبغاړي هغوی په نړیواله کچه باندې لوبېدل نه چې څوک 15 کاله یا لس لس کال لوبېدلي یا د غټو ټیمونو سره لوبېدلي نو په پلان دی لیول کې یوازې د پلاننګ خبرې د ښه انتخاب خبرې د مثبت مورال خبرې چې بدبختانه نورو لوبډلو سره وو زموږ لوبډلو سره نه همدې وجه نه موږ پاتې شو او نور لوبډلې زمونه مخکې لاړې چې هغه کرکټ بورډ کې چې اوس چې کوم مسؤلین دي چې همیش دوی د لوبډلو په بریاو کې ټول کریډیټ ځان ته منسوبوي بدبختانه په ناکامیو کې او په ماتو کې او په فساد کې بیا دوی شاته کیږي او دوی هغه ذمواري په غاړه باندې نه اخلي چې تاوان یې ټول افغانستان ته رسیږي نو زما په اند باندې دغه لاملونه وو چې یوه منظمه لوبډله یوه تکړه لوبډله او یو داسې لوبډله چې هر یو لوبډلې ته سرخوږی جوړولی شو هغه کرکټ بورډ په لوی لاس باندې دغه اوسني حالت ته راورسوله چې بدبختانه
د راروان نړیوال جام لپاره څه کول پکار دي دا سیالي خو پای ته ورسېدي اوس نږدې میاشت وروسته نړیوال جام پیلېږي په سویلي افریقا کې څه کېدای شي چې دغه لوبډله بیرته را جوړ شي او ښه پرفارمنس وکړي
اوس هم وخت شته دی ورلد کپ دپاره دغه لوبډله په میډل آرډر کې مسله لري اوپننګ کې حزب الله دورانی په نوم باندې یو لکشته دی چې راتلی شي اسکواډ ته په لیگ سپنرانو کې جمیل شینواری په نوم باندې یو لک دی ابراهیم مسعود په نوم باندې یو لیگ سپنر دی چې هغه کولی شي راشي حسن ساحل کولی شي چې د یو لیگ سپنر په توګه باندې یو د یو برید کوونکي بیټسمین په توګه باندې کولی شي اسکواډ ته راشي یما عرب دغه لوبډله کې شتون ډېر ضروري دی ځکه موږ سره بالران شته دی خو موږ سره یو داسې اټیک بالر پکار دی چې هغه اګریشن ولري هغه وکټ ټیکر وي چې هغه وکټ یې واخلي او هغه بیټسمین کلتی ته مجبور کی بدبختانه دغه کارکردګي دغه ټریک ریکارډ ډېر بهترینه دی نو اوس هم وخت شته دی چې ورلد کپ کې مونږ یو بیلنس سکواډ برابر کو او د دې انډی والی او سن پرستی او د قوم پرستی نه مونږ راوځو.
ورزش مو لا ایتیات لری ساتي.
د ازادي رادیو و درنو ریدونکو د دې ونې سپورتي خبرونه هم دلته پای ته رسیدلې. لاملتیا مو منندوی يم.
ورزش د روغتیا او ایتیات ترمنز دیوال.
که ماشوم واکسین کړی ګزانی نه وهی، د ویش به غفلت مو د ماشوم راتلونکې له مصیبت سره مخامخوي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزان ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.